په سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرو. خو لومړی پامو کړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له 40 ورځو وروسته ترکیه ته رسیدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا میاشت مخکې ایران ته ورسید، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا 1000 ټنه کانی دبرې پکې بار دی پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې ترکیې ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره د هرات خواف د اوسپنې له پټلۍ څخه کار اخلي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 45 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلتر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انستاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنئی رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره په همدې لوبغالي کې مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې. په یو راپور کې به واورئ چې له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی.
روسیه احساس کوي چې له نږدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ خونړۍ جګړه.
کم لفظی شخړه شوې د ایرانس چوپانانو او دیو ترمنز همدغه وروسته جنگ شوې. دغه جنگ کې دوه کسان د قلیګل ځوانانو مړ شوې دي او ایرانس د خلکو نو یو کس زخمی دی.
د وروستیو سیلابونو ځپل شوي کورنۍ وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد دکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د روسیې له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې؟ په دې اړه جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شمې پر ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې پر ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله ده؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپو ډاکټر طارق فرادی په اړه وایي
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیا د نړیوال ټولنې له بندیزونو سره مخ شو او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وي. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیا او امریکا مناسبات خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیا علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط کې پامدا شان د افغانستان سره د مناسبات ډیر ارزښمن دي. روسیې ته او روسیې غواړي چې د مناسبات ټینګ دا په دې معنی دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندوب مسله هم ترمنځ کې.
د 2023 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعاله ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوی او ویل کیږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د وړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یې خو سیمو ته وړي چې ډېرې وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانتویګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
کلګل کمزوران تلو د ناغې په خاطر مونږ ته د پسلې کیږي او د سرحدات ساتلو په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغه چار ورته وي. دوی تلو والته هغه ساحه ته کم لفظي شخړه شوې د ارنس چوپانان او دوی ترمنځ همدغه وروسته جنگ شوې. دغه جنگ کې دوه کسان د کلګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدلې دي، هغه مشوي دي او ارنس د خلکو یو کس زخمی دی. هغه وروسته به کلی خلک خبرېږي کلایګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي. هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوی دی. کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسیدلي جنگ یې مهار کړی.
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې له منځه تللې دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډیر نفوس کلی ده، هغه ځینم خلک راوتلي دي او د خو کلیګر خلک هم تللي دي. حکم چې لسوالې نه نظامي خلک تللي دي، هغه تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدګي وکړي شي که نور ځواکونه هم لاړ شي. دغلته نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغه سې د خلک منځګړتوب ونه کړي. دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي.
تر اوسه امنیتي ادارو د یاد نښتې پاړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې. یو بل ته مرګ ژوبلاړه ولې د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نښتو کې د نښترو ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 او 15 متره لاندو چپو اوري چې په دې چپو د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو زمونږ خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپه پیلېږي چې بیا د سهار تر شپږو بجو په دې چپو دوام کوي. یعنی د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپو د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدای شي. ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خځو د سوداګرۍ او صنایع او خونې د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې مېرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسیدنه وسي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستي وسی، او دوی شنه صحیح سي، دوی باید اوس بیا ته تقوول لري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکا فعالیت وکا.
خو یو شمیر سوداګری خزي وایي چې د بخوا په پرتله کاروبار کم رنګ سوای دی. د دې جلی د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي رادیو ته وویل
کارای مالګه کموتم پېښ میره
زمون کارونه صنعت څخه مخکې ځي. تیر کال یو څه ښه و چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګرۍ ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلی ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
له بده مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکې شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې له بده مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي الیسن داودیان سره کتلي، او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستا ننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کار یې سخت بندیزونه لګولي دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په مخام او پرون اسرایلی ټانکونو او جنگی جټ الوتکو یو شمیر سیمې هم وشتلې دي چې مرګ ژوبلې اړولې ده. اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنگرونه په نښه کوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الوده جمعه ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اژانس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبه پر ماښام او د سې شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبه په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبه په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا شپاړس فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رافه ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولی او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سخت دریځ ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو سیمو کې چټک بادونه ولګیږي او د دې بادونو چټکوالی به په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی دی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی او همداراز روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د دوی لومړنۍ اړتیاوې دي. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو مرستې په تړه ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک یې بې کوره کړي دي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یوه اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزي اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپناه، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسیدونکي رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي خو دوی تر هر څه ډیر سرپنا ته اړتیا لري.
خلک بیکوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشي او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالی او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکي شکیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
باوند ځکه مردم احتیاج درن
د عمر مرسته نه ده شوی. څومره چې د خلکو اړتیا ده، ډېر خلک د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپناه ته اړتیا لري. همدارس د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خراب شي، موټر اصلا پرې تګ راتک نشي کولای. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکي ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزي او لومړنۍ مرستې نه دي شوي.
مردم برای فعلا به پولی نقد نیاز دارن.
خلک وس نقد او پیسو ته اړتیا لري،
ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارولو وړ نه دي. دلته د څښاک اوبه نشته، خلک نشي کولی اول د لیلام جامې پرېمینځي او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر شمیر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 8,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرسته به د روغتیايي خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د می میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 18 نیټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,318 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي و چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو یو وروستی راپور لرو. د کندهار یو شمیر ښاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو بیه د ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د خدمتونو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي.
د کندهار شهر اوسیدونکو ګلالی مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډیری وختونه د مشتریان لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه دا غوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. د زیاتوي چې په ورستوي کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیات خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت لامل خلک ډیر پستون زکی دی.
د شبکو شبکې ډیر خراب دي، زیاتره مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جنیم ګرانج او داسې د کیم ګرانج. اوس دا خو مرکز دی، په مرکز کې تا کار نه کوي، کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو په ولسوالۍ کې درغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره، د ورځې هم ستونزې، زیرخانه خو بیخي ستونزې. د شبکو د زیاتره مشتریان زی دغه ستونزې سره مخامخ، چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمیر نور شاریان وایي په خوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یوه ننګونه وه، خو د وسنی نسبی امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستو وضعیت د شکولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښه شي او کیفیت ښه شي. وای خو اوس چې موږ ګورو ډیر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هله مودا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایلان شات پهلن مشته ټول خبرې شبکې به کسر کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړ خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ تیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به کی کار نه کوي.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املان ورلانوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روان دي.
کوم مسلې چې پرموږ بندستا
هغه دا دی چې موږ شبکو والا سره د ټولو سره په تماس کې یو. حاکم صحی چې هلته چیرې کار نه کوي، خلک عریضه راوړي، ادغه راوړي، هغه ځکې ته بیا انجینران ځي د هغه ساحه بررسي کوي چې مشکل څه څه دی، انتن غواړي که د بلې انتن سره د دغه د پوښښ لاندې راتلی شي. نو چار مشکل یې، هغه مشکل انشاءالله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي. شبکو والا چې چیرې په کوم د شار په کومه ساحه کې که چیرې موږ ته وشول شي، انشاءالله موږ به هغه مشکل ور دغه دپکو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوې هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. په موکړې خبرونو ته د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر لپرون ماسپښین رئیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنز قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښت ورځو وروسته ترکیې ته ورسېد. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته ورسېد، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا یولس سوه ټنه کاني ډبرې پکې بار دي، پرون د ترکیې سرحدي ښار ون ته ورسېد. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نور متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدمتونو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو په یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې پنځه څلوېښت کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې په تور د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سر لیکلاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلټر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په نهه نیمو بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په پنځو بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
خزه په ایست واجه دم غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنګانی چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزانه شي کولې چې نور برداشت وکي کنه.
و موریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي.
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. خسرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي قدر منه کوونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بالاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یوه شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کی او کچیر مطرح کړی او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قم وینئ څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. کچې پاول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خوشنات او د کوم مسلې په نتیجه کې د غوړي چې طلاق واخلي، سره د دینه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنا چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپل رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، ښایي دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمانې ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان بخبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نته ونیږي چې طلاق واخلي، هغه خپل د ښځې ذهني ورسته پاتې والی هم دی او د ټولنې ورسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کېدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د دغې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، با خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزه شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانې دي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نه شي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندي، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد، او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یو ځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفکوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خوري، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله به یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي. د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دیخوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت هم تا ده چه دیر خلق چی دی کنه دلتا ده افغانستان خلق یا ده افغانستان ده سری چی دی کنه اگوی طول کلکل دیر زیادی که یک بلو خزو سره کنه ده هر لحظه مثلا کلکل چه ده خزی دست فکر که چه ده خز از مونگا برده ده کنه برده خونده اگوی استعمالایی اگه که اگواری چه زین خلقه مثلا خز پاییست وجه دن گواری چه میرانه جداشی کنه او طلاق واقع لیت سو چی یو دیر غد مشکل سره مخامخ نشی یوازی نه مشکل چی دیر دی دیر ظلم آو چی پکی کی گی او کلا کلا پو سیمو آو منطقو کی کنه پو ولایتونو کی او پو کیلی کی دیر زیاد سری چی دی ده کورنده ای معاملو دخمنیگانی چی دی کنه ده غیر ده سبب نه مثلا ناگوی خپلا منزنی مشکلات لری یا بر سر فامیلون سر و غیر سر دوی غواری چی ده خپلا ده دخمنی ده خزنه پا کور که چی دی کنه ده غیر نه باید پیساب وسیله استفاده و که در خزه در طلاق من سرازی یا در خزه نیشی که ولی چه نور برداشتی و که کنه
کلت یا میرمن طلاق اخلی دا اول دی کورانه لخوا بیا پا طولانه که لکم استون سرمخ کیگی دا چه رقم خبری آوری؟
اول چه طلاق اخلی کنه دوی خو هم دا زمونگا تاسو رواجونه چی دی کنه افغانستان که خو اول دوی تا دیر بدنام واکی کنه او پس لاغی نه ایس چاور سره نواری چی دی سره جوان وکی یا بل سره ور سره مثلا زرخه که چی دی سره واده وکی در اصل دا چه زمون کلتور چی دا زمون افغانان همیشه بایی پیساب وایو کنه بیا بل خصوص دا پختانه وایی اسلام سکه کنه مونگ خوایی افغانان یا مونگ وایی پختانه یو کنه دا اسلام لحرقه و گوری دا طلاق چی دا فرض دی کنه او دا نکاح چی دی سنت دی کنه چه سو که قواری نکاح کهی او اللہ تعالی ندی ویلی دا چی دا طول دا خزی او دا طول سریا چی دی اتمن باید نکاح وکی کنه مونگ گوری چی وسا پوری زمونگ دیر خلق هم دست مجرد پاتی شوی دی مجرد تلی دی کنه وفات شوی دی وسا پوری واده شوی نی دی کنه که سریا دی که خزی دی کنه مگر طلاق چی دا طلاق فرض دا کنه پا دی چی اللہ تعالی ذکر کرده چی تاسو چی نو گواری چی او بل سر خجوان تیر که یا بل سر پیسا جورخت نشد دی کنه تاسو کولش طلاق واخلی دیر سل حامیزه او دوامه که دا مشکلات چی پیدا کیه کنه مشکلاتی چی پیدا کیه او خزه چیزی خپل کور ده کنه دا خپل پلار کور ده پاید دیلاشی دستی نالتا چیزی اتمن خپل ورندار د هغې نه پی په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاقه یې که نه طلاقه یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه هېڅ شی نه لري په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي که نه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه مهر ورته نه ورکوي همداسه سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي ولې چې د خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان ورته هغه وکړي که نه مخته نیسي
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوې وې دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي د دې په هکله تاسو څه راته وایئ څومره وضعیت خراب دی
در اصل ټول خزی چې دی کنه که موږ افغانستان د خزو ژوند چې په حساب اره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دی کنه او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې او چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و که نه معلم و یا هر شی چې و هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه په دې لحاظه هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویستي که نه هغه خو طلاق نه اخلي که نه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومان هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتما خپل ماشومانو سره به ځي که نه ډیر مرون د ماشومان په قصه کې منې دي کنه غوي وسره تر سوچ د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډیر کېدای شي چې ډیر مشکلات ونی سي همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو کنه د ډیر خزي ګټګری ته غوي کنه مخ کړی ده یا شاخه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا ماسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې سوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ کوم ټکی چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، قربانې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډیریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډیر شوي دی.
په دغسې حالت کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمنې که زړه هم ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، دا غوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا قضا وای وای کور کې باید دوی تیر کی کنه، تیر کی او زما وای نوم باید هغه نشي چې دا ولی وای بیرون لار طلاق واغسل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډیر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دمده سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وو کنه، یا یو انجینر وو، یا یو وکیل وو، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامعه کم بندی ہو کنا او کور کم بندی ہو کنا، دل خاطر بس باید دیر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي د خپل خود سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمنې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالت څومره خرابېدلی سي؟
حالت دې د خرابېدې شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلې ده، د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې چې ما کله لیدلې ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه دونه په دښمني بدلېږي کنه، د فامیلو دښمني پیدا کیږي، هغه پیدا کیږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي، بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دی او جرګې دی چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت دی یا اته بیرته یا دا ستونزې ډېر دي. ما چې لیدل دا ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي. بل یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي. دونه یعنی خلک مجبوریږي که نه. بزه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه وي که نه نو جوړیږي باید ډېر سلام یې پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات ودې ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چیرې جنگ جنجالی نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطره زمونږ یوازینی هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، د اسلام قوانینو نه خبر نه دي. همداسې سرسري هغه یې ویلې دي که نه، مونځ کوي یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوي نه دي، دوی خپل ځان پوه شوي نه دي. همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو نه صحیح مسلمانان شولو که نه، که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې ژوي او اسلامي هغه دي که نه، چې قواعد یې مونږ باید ومنو هغه وکړي. هر شی باید اسلام د هر چې وګوري ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره به د تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم. پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه، یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته ویسي که نه، دوی باید خپل ژوند مخته ویسي. او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي. د اولادونه بیچارهګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي که نه. همدې له خاطره زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې. او همداسې مېرمنې هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته ویسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي ډېرې سختې رانه شي دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تېرېږي، په خراب هم تېرېږي په ښه ولې په ښه نه تېرېږي. د خپل ماشومانو له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه توګه باید لاړ شي. او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دي که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولی چې دا ژوند سمون وخري. که چیرته سمون نه خو نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځې باندې ظلم او ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي، هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غسر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو